بيرسلور بجيس في درنو دوستانو السلام عليكم پروگرام ته بخير راغلاست ازادي راديو د دې سات پښتو خبرونه تر 15 بجو پوري ده په دې خبرونه کې به د سیمي او افغانستان په ورستیو حالاتو معلومات درکړو په خبرونو کې به ووري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن ژمنه کړې د هغو چنایي جنگیالیو په ضد به جګړه وکړي چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې پرتي طالبانو د ایدا ویرات کړی چې وايي دوی د پاکستان له حکومت سره اړیکې لري او رپورټونه وايي د یمن د دفاع وزیر محمد نصیر احمد علي نن موټر بمې چاودنې څخه بچ شو خو لس کسان په دغه چاودنه کې زخمیان شوي دي د نورو خبرونو د تفصیل لپاره اول جمیله ظریف او بیا جانا قال کوزای در سره
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې په یوې امنیتي پوسټ کې پاکستانی کمانډو ډزې وکړې چې وروسته د افغان پولیسو له مقاومت سره مخامخ شول. په کابل کې نن په سلګونو مظاهره کوونکو چې د سولې د عالي شورا د مشر د وژلو په اړه اعتراض کوي واټونو ته راوتلي وو. د استاد رباني د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو غوښتنه کوله او د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یو موټر بم چاودنه کې شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبله واوښته. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې په یوې امنیتي پوسټ کې پاکستانی کمانډو ډزې وکړې چې وروسته د افغان پولیسو له مقاومت سره مخامخ شول. د کونړ ولایت د امنیت قومندان ایواز محمد نذیری د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې دغه پیښه نن غرمه رامنځته شوه. دغه په وینا لومړی پاکستانی کمانډو په یوې امنیتي پوسټ کې ډزې وکړې او غوښتل چې د پیښې له ځای وتښتي خو د افغان پولیسو له مقاومت سره مخ شول چې یو کس حمله کوونکی مړ او دوه تنه ټپیان شول. په کابل کې نن په سلګونو مظاهره کوونکو چې د سولې د عالي شورا د مشر د وژلو په اعتراض کې واټونه تراوتلي وو دوی د استاد رباني د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو چې د ملي امنیت د پخواني مشر لخوا واټونه تراویستل شوي وو ویل تر هغو چې د سولې د عالي شورا د مشر وژونکي محاکمه نشي دوی د سولې د بهیر منلو ته تیار نه دي. دغه راز مظاهره کوونکو د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI پر ضد هم شعارونه ورکول.
مات با ایسای پاکستان، مات با ترورزم بین المللی،
مظاهره کوونکي د کابل ښار د ترافیکو په څلور لارې کې راټول شوي وو او د ملګرو ملتونو د دفتر په لور وخوځېدل چې دغه مظاهره نن له غرمې مخکې پای ته ورسېده. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یو موټر بم چاودنه کې شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند امنیت امر سمونوال کمال الدین شیرزای وایي دغه برید د امنیت قومندانۍ د یو تن قراردادي پر دوکان شوی چې لا تر اوسه پوره معلومات نه دي په ډاګه شوي. تر دې وړاندې هم په همدې سیمه کې د یو موټر بم له امله تر شلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتې وه. د هلمند والي ویان داود احمدي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دې برید کې شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبله واوښتې ده. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت نلای او ویلی دی چې پکې 15 ملي پولیس مړه او 25 ټپیان شوی دی خو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. او د افغان او بهرنی ځواکونه وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په خپلو ګډو عملیاتو کې 14 تنه وسلوال مخالفین مړه کړي او 30 تنه نیولې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات د کابل، ننګرهار، کونړ، کندهار، جوزجان، اوروزګان، میدان وردګ، خوست او پکتیکا کې ترسره شوي دي. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په دغو عملیاتو کې یو شمېر مخدره توکي او سلاح هم د ملي اردو او پولیسو لاسته ورغلي. دا تر دې مهاله کورنۍ خبر نړیوال او بهرنی خبرونه جنغال کو زی وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن ژمنه وکړه د هغو چینایي جنگیالیو پر ضد به جګړه وکړي چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې پټ دي. رحمان ملک دا خبره د چین د عامه امنیت له وزیر مینګ ریان ژو سره په کتنه کې وکړه. مینګ په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې خړپړ شوي او متحده ایالات وایي پاکستان په قبایلي سیمو کې د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې حملې کوي. ویل کېږي چې د چین د لویدیځ ولایت ژینګ ژیانګ مسلمان یوغور جنګیالي هم د پاکستان په قبایلي سیمو په خاص ډول شمالي وزیرستان کې روزل کېږي او له نورو وسلوالو سره یو ځای د افغانستان د پولې په اوږدو کې فعالیت کوي. دغو وسلوالو پیکینګ ته هم ګواښونه مخامخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو له اسلام آباد څخه په ټینګه غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد جدي اقدام وکړي خو اسلام آباد تر اوسه پر دې اړه زیات څه نه دي کړي. طالبانو هغه ادعا رد کړه چې وایي دوی د پاکستان له حکومت سره اړیکې لري. طالبانو د انګلیسي ژبې ویب پاڼې کې نن وویل دوی په پاکستان کې اړې نه لري او وایي حقانی شبکه هم د پاکستان له استخباراتي ادارې آی اس آ سره اړیکه نه لري. د امریکا د متحده ایالاتو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن په دې وروستیو کې آی اس آی د حقانی په ملاتړ تورنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو دغه راز ویلي حقانی شبکې په کابل کې د سپتمبر د 13مې حملو کې چې 14 کسان پکې ووژل شول لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې د وسلو والو پر ضد د عمل غږ وکړ.
We're very clear in our position on this. We believe that these kind of safe havens are
په دې اړه زموږ دریز بیخي څرګند او واضح ده. موږ باور لرو چې د وسلوالو امن ځایونه زیاتې ستونزې رامنځته کوي. د زیاتې اندېښنې وړ دي او دا د پاکستان او متحده ایالاتو دواړو لپاره خطرناک دي. په دې توګه موږ د دغو امن ځایونو پر ضد عمل ته سترګې په لار یو. ټونر دغه راز ویل متحده ایالات غور کوي چې د حقانی شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال لن پاسکو د لیبیا له موقت حکومت او نړیوالې ټولنې څخه په ټینګه وغوښتل مخکې له هغې چې د لیبیا د وسلو امبارونه د ترورستانو لاسته ورشي دا وسلې دې په خپل واک کې کړي. لن دا خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړه.
It is imperative that the NTC and the international community
دا حتمی او لازمی ده چې موقت حکومت او نړیواله ټولنه لازمه کې څخه هواته د توغندیو په ګډون د عصري وسلو په انبارونو چې د قذافي حکومت ذخیره کړي واک حاصل کړي. دغه وسلو خپرېدل او د ترورستانو لاسته د تلو خطرونه یې د زیاتې اندېښنې وړ دي. د کیمیاوي وسلو په موادو باندې بیرته واک پیدا کول هم د ډېر اهمیت وړ مسله ده. پاسکو زیاته کړه تیره اونۍ د لیبیا د انتقال ملي شورا د ترابلس د جنوب په 415 کیلومتري په جعفرا سیمه کې د کیمیاوي وسلو موادو موندل او د کیمیاوي موادو اړوند سازمان په اړه څېړنه کوي. د موقت حکومت مشر محمود جبرائیل امنیت شورا ته وویل تر هغې چې قذافي نه وي نیول شوی نوموړی د القاعده شبکې په څېر یو ګواښ دی او دا ځکه هغه لا هم په لیبیا باندې د تروریستي حملو لپاره زیاتې شتمنۍ او امکانات لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې د موقت حکومت ځواکونه د قذافي په پلانني ټاټوبې سرت او نورو برخو کې د هغه له ملاتړو ځواکونو سره په جګړو کې ښکېل دي. راپورونه وایي د یمن دفاع وزیر محمد نصیر احمد علی نن له یوې موټري بمی چاودنې څخه بچ شو خو لس کسان پکې ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چاودنه په جنوبي بندري ښار عدن کې هغه مهال وشوه چې په چاودېدونکو موادو بار یو موټر د موټرو په یو تمځای کې وچول شو. تر اوسه نه ده معلومه چې چاودنه ځان وژونکي کړې او که له لرې واټن څخه شوې ده. دا حمله په داسې حال کې شوې چې د جمهور رئیس علي عبدالله صالح پر ضد مظاهرو زور اخیستی. نوموړی چې سعودي عربستان ته د درملنې لپاره تللی او د تېرې جمعې په ورځ له توقع پرته وطن ته ستون شو. د سوریې ځواکونو د ټانکونو او هلیکوپټرو په ملاتړ نن ترکیې ته د غځېدلې لوی لارې په اوږدو کې په یو ښارګوټي حمله وکړه. اوسېدونکي وایي پوځي ځواکونو تېره شپه په ارراستان ښارګوټي چې د حمس او حما ښارونو ترمنځ پروت دی او شاوخوا 400,000 اوسېدونکي لري د درندو وسلو ډزې وکړې او له حملې وروسته ورداخل شول. د جرمني د خبر رسولو اژانس دی پی آ د فعالانو له خولې وایي په دې شخړو کې 4 کسان وژل شوي. دا سیمه د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد د پاڅون او مقاومت په مرکز بدله شوې ده. او نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي د هوا د ککړتیا په معیار د ایران، پاکستان، هند او منګولیا ښارونه په نړۍ کې تر ټولو چټل او غیر صحي ښارونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ایران اهواز ښار کې د هوا کثافت تر ټولو جګې سطحې ته رسېدلی. په دې ښار کې له فابریکو او موټرو څخه خطرناک غازونه خپرېږي او د هوا په ذراتو کې د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکساید اندازه زیاته کړې ده. دا غازونه په انسانانو کې تنفسي ناروغۍ رامنځته کوي. د نړیوال روغتیایي سازمان په یوې سروې کې د منګولیا مرکز اولمبادور، د ایران سنندج، د هند لودیانا او د پاکستان د کوټه خارونه څلور غیر صحیح خارونه په ګوته شوې دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د مازیګر څلور بجې 9 دقیقې سوي د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د ازادي راډیو درې ساعت خبرونه مو تر پنځو بجو په دې خبرونه کې د مشرانو جرګې له نننۍ غونډې خبر سي. دوی په خپله عمومي غونډه کې نن د پاکستان له خوا د افغانستان په خاورو د درنو مرمیو د ډزو په ارتباط خبرې وکړې او په درایو پاکستانیت یې پریکړه وکړه چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به یو لیک استوي او په دې برخه کې به د ملګرو ملتو د امنیت شورا څخه د مرستې غوښتنه کوي تر څو د افغانستان په بیلابیلو ښارو سیمو د پاکستان لخوا د دغو راکټي حملو مخنیوی وسي. په دې خبرونه کې به له ننګرهار په یوه رپورټ کې واوري چې د اول وار لپاره د دغه ولایت سرحدي ولسوالۍ ګوشته کې د سیمه ایزو پولیسو یا د اربکیو فعالیت پیل شو. په دې ارتباط بیل بیل کسلمن نه خبر سوې دي د سیمې شمیر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له حکومت څخه د اربکیو یا د سیمېزو پولیسو غوښتنه نه لري او دوی غواړي چې سیمې ته د افغانستان ملي پولیس او ملي اردو ورسي ځکه دوی ویره لري چې د اربکیو ورتګ به د ستونزې له حل سره مرسته ونه کړي په همدې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د کابل د ملي تیاتر د سالون د پرانستل کېدو او د تیاتري نندارو په ارتباط یو ځانګړی رپورت ترته وړاندې کړو اول هم د افغانستان د ملي شورا د مشرانو جرګې له غونډې رپورت لرو دوی نن په خپل عمومي غونډه کې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د درنو مرمیو د هم دزو په ارتباط خبري وکړه د جرګې لخوا د رايو پاکستانیت پریکړه وسو چې دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته یو لیک استوي او په دغه لیک کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتنه کوي ترڅو په افغانستان باندې د پاکستان لوري د دغو حملو مخنیوي په ارتباط اقدام وکړي د مشرانو جرګې مشر په افغان حکومت هم ژغ وکړ چې متقابل عمل لاس پورې کړي کله نو دوی به ولست مراجعه وکړي ترڅو ولست د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین د مشانو جرګې د غونډې لجریانه نور معلومات وړاندې کوي
په داسې حال کې چې د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستان لخوا د درنو مرمیو وشتلو یو ځل بیا زور اخیستی مشرانو جرګې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه د مداخله غوښتنه وکړه دغه جرګې د سشمې په ورځ په خپل عمومي غونډه کې د ځینو نور مسایلو ترڅنګ په دې بحث وکړ چې څنګه د دغو درنو ګولیو دراویشتو مخه ونیسي د سناتورانو له تودو بحثونو وروسته دغه جرګې پریکړه وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به د بهرنیو چارو وزارت له لارې یو سرخلاصی لیک لیږي او په دې برخه کې به ورڅخه مرسته غواړي د دغه جرګې لومړي مرسیال محمد عالم میزدیار د خپل پریکړه هدف داسې بیان کړ
ما د ای په نومه سرګشاده ما از شورا امنیت سازمان ملل متحد با نمائندگی از مردم
مو په خپل د سرخلاصی لیک د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه د افغانستان د خلکو په استازیتوب غواړو چې پر کونړ نورستان ننګرهار او جنوبي ولایتونو د پاکستان حمله ودروي کا پاکستان خپل دغه حمله نه دروینو د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې باید په اړه فیصله وکړي مونږ دغه سرخلاصی لیک د مشرانو جرګې لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر نامه لاندې لیکو
شورا امنیت سازمان ملل متحد
سال بکنه په دې ورسې څو ورځې کې د پاکستان لخوا په سلګونو درنې مرمۍ د کونړ او نورستان په سرحدي سیمو راغلي چې د کورونو او جماعتونو لورانې دو سربېره یې لزګونه کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر هم احضار کړ او په دې اړه یې خپل احتجاج ورته وړاندې کړ یو شمیر سناتورانو په خپلو خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید په دې اړه متقابل عمل وکړي او کې خپل وس نه لري له بهرنیو ځواکونو د مرسته وغواړي د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیار له ولسمشر کرزي نه غوښتنه وکړه چې د سرحدونو د ساتنې او د افغانانو د ژوند د ژغورلو لپاره اقدام وکړي
زمونږ غوښتنه بیا تاکید د افغانستان د وزارت خارجه د افغانستان شخصا جمهور رئیس نه دی چې روجانه مشره د ملک زیمی تاسو د مسؤلیت او مونږ د افغانستان ټول خلک د خپل سرحداتو د خپل خاور د دفاع په خاطر پلوکونو قربانی مور کړی شهیدان مور کړی د صرف د خاور د آزادۍ او د ملک د اسلامي نظام لپاره افغانستان ملت د هر تجاوزګر لپاره آماده ده چې د هغه په مقابل کې خپل اصل عمل وخی جمهور رئیس ته ډاډ ورکړو چې تاسو مخکې مونږ درپسې او که تاسو سکوت وکړئ ان شاء الله ملت چپ نه پاتې کیږي مونږ د ملت د استازو په شکل بیا ملت ته مراجعه کوو ملت په دې اړه به خپل تصمیم نیسي
له دې وړاندې د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون هم په دې اړه بحث کړی وو او له ملګرو ملتونو یې د مداخله غوښتنه کړې وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي او هغوی هم په دې برخه کې د کنټرول او مخنیوي ژمنې کړي دي بل خو د دفاع وزارت هم خبرداري ورکړې چې پاکستان خپل حمله ونه دروي نو په متقابل عمل به لاس پورې کړي اسد الله لودین ازادي رادیو کابل
په ننګرهار کې اول وار د محلي پولیسو یا اربکیانو فعالیت د ولایت له سرحدي ولسوالۍ ګوشتې څخه پیل شو د مسولینو په وینا د لشت لژا 200 کسانو ته به وسلې او تجهیزات ورکول کیږي او د پولیسو تر څارنې لاندې به په سیمه کې فعالیت کوي خو د سیمې او قومي مشر ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت باید د سیمې زو ملیشو د مسله کولو پر ځای د پولیسو او ملي اردو عسكر سیمې ته واستوي ځکه دوی اندېښنه لري چې د سیمې زو ملیشو تشکیل شای په سیمه کې ستونزې پیدا کړي نه دا چې امنیت ټینګ کړي محمد داود وفا له ننګرهار رپورټ لري
د ننګرهار په ګوشتي سرحدي ولسوالۍ کې د سې شنبه په ورځ د سیمه ییزو پولیسو 200 کسیز تشکیل په کار پیل وکړ. چارواکي وایي دا محلي پولیس به د سیمې د امنیت په ساتلو کې اغیزمن واقع شي. د ننګرهار د والی وایند احمد زی عبدالزی رسنیو ته وویل
نن هغه پروسه چې لاله وړاندې نه ورته د ننګرهار ولایت مقام مسؤلینو کار کړی و، نن لومړنی عملي اقدام پورته شو. د ګوشتي په ولسوالۍ کې د ګوشتي د خلکو د ګوشتي د سرحدي سیمو د امنیت ساتنې لپاره 200 تنه سیمه ییز پولیس په دنده وګمارل شول. او نن د دوی د دندې د پیل لومړنۍ ورځ وه چې د یوې غونډې په ترڅ کې چې پخپله د مرستیال والي په مشرۍ جوړه شوې وه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییزو پولیسو عمومي قمندان او زموږ امنیتي مسؤول پکې برخه لرله، دا چاره عملاً پیل شوه. په پام کې ده چې دغه پولیسو ته به د میاشتې 9300 افغانۍ معاش ورکول کېږي، د دې لپاره چې دوی ښه وروزل شي. دوی ته به روزنیز کورسونه جوړېږي. په نږدې وختونو کې به د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې دوی ته اسلحه، دوی ته یونیفورم، دوی ته وسایط او ځینې نور تجهیزات په واک کې ورکړل شي. د دوی ټولې چارې به د کورنیو چارو وزارت او په ننګرهار کې د امنیت قمندانۍ لخوا تنظیمیږي او دوی ته به وظایف سپارل کېږي او دوی ټولې چارې به د امنیتي پولیسو لخوا تر نظارت لاندې نیول کېږي.
خو د ګوشتي ولسوالۍ قومي مشر عبدالکریم خان مومن وایي چې د دې پر ځای باید ملي پولیس او ملي پوځ تقویه شي، ځکه چې محلي پولیس یا اربکیان د افغانستان پوسنه او مخکنی وزه کې خنوم نه لري. د ازادي رادیو ته په ټلیفون وویل
زمونږ غوښتنه د خپل دولت نه او د ملي جامع نه دا ده چې څومره کېدای شي ملي اردو او ملي پولیس باید په خوب باندې ودرول شي، او که دا هغه شکل ولري لکه پخوانی ملیشي چې وي او هغه شکل ولري، نو هغه شکل خو زما په نظر باندې صحیح نه دی. زه خو خپله اصلا د دې نه ناخبره یم چې دغه اشخاصو په تعین کې څه قسم اشخاص په دې کې تعین شوي دي. او کوشته خو ته یو رسالې ده چې هلته ټول یو کام پروت دی، هغه مومن کام پروت دی. هلته به داسې خاصه خبره څوک د چا سره په زیاتی نه شي کولی. هغه قومي اصول او چوکاټ زمونږ معلوم دی، هغه که په هر نوم باندې هلته امید دی چې داسې څوک زیاتی نه شي کولی، نه د محلي پولیسو په نامه کولی شي، نه په نورو نومونو باندې کولی شي. شکل دا زما په نظر باندې زما د تایید وړ نه دی. زما خپل شخصي نظر دا دی چې زمونږ ملي اردو او ملي پولیس باید په خپلو باندې ودرول شي. دا تقریباً چې هماغه د پخوانیو ملیشو په حساب باندې یو بل نوم دی چې دې ته ورکړ شوی دی، یا د محلي پولیسو په نامه. زه وایم چې دا هماغه تقریباً چې هماغه شکل دی. نو زه څه وایم، هغه یې ښه نتیجه نه ورکړې، او د دې نتیجه نو به تاسو او مونږ وګورو چې دا به څنګه ورکړي.
چارواکي وایي د ننګرهار په ځینو نورو ولسوالیو کې هم د محلي پولیسو جوړېدل په پام کې دي، خو د سیمې اکثره خلک دغه ډول تشکیلاتو ته په ښه نظر نه ګوري.
سات څلور بجې او ولس دقیقې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر 15 بجو پورې ده، او په دې خبرونه کې به د سیمې او افغانستان پر حالاتو وروستي معلومات درته وړاندې کړو. او سم له کابل یو رپورت لرو. د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې وروستۍ کړکېچې له حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په ارتباط رامنځته سوی په سیمه کې د یو بلې جګړې پیل ته اشاره کوي. د امریکا لخوا د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې د حقاني او نورو سختري ډلو په ملاتړ تورنی سوي او په دغه هیواد کې د وسلوالو په خلاف رواني هڅې کافي نه بلل کېږي. افغان کتونکو چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې وروستي پرمختګونه په جدي ډول څاري د حالاتو په اړه بیلابیل نظرونه لري. په ورته وخت کې پاکستان هم د امریکا د کوم ممکنه پوځي اقدام په وړاندې د مقابلې لپاره په سیمه ییزه کچه پراخي هڅې پیل کړې دي. البته پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړي چې وایي د دې هیواد لخوا د حقاني د شبکې او یا د نورو تروریستي ډلو ملاتړ کیږي. دا چې په افغانستان کې د دغو پرمختګونو په ارتباط څه خبرې کیږي، له کابل د ازادي راډیو خبریال حمید مومند یو تحلیلي رپورت لري.
که څه هم تر اوسه دا څرګندنه ده چې امریکا د حقاني شبکې د ځپلو لپاره په پاکستان د خپلو فشارونو ترڅنګ پوځي اقدام هم حتمي بولي، او که څنګه خو ځینې افغان کتونکي به دا امکان نه ردوي. د افغان کتونکو په وینا د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې مخکې هم د لوړو ژورو ښکار شوې، خو دا ځل د اړیکې د خپل تاریخ یو نهایت حساس پړاو ته داخله شوې دي. د سیمه ییزو چارو افغان څېړونکی احمد سعیدي په دې باور دی چې که پاکستان د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د امریکا غوښتنې ونه مني نو دا حمله حتمي ده. د ښاغلی سیدی په وینا د امریکا د پوځي حمله لپاره لا د مخه ځینې وجوهات موجود دي، چې یوه هم په پاکستان کې د تروریستي او افراطي ډلو فعالیت دی.
حوادثی که در
چاروی عبدالحق شد راکت دیوی حقا پیخه چه در عبدالحق پسلور لارکی را منسته شود در دولت مخالفینو در امریکا پا سفارت هم توغندی وویشتل در نریوال و قوانینو لمخه سفارت در یو حواد حریم ده او امریکاین اردیشه لخپل حریم ندفع وکلی بلدا چه بارک اوباما در جمهوری ریاست انتخابات پودوانده لری دوی در اسامه بن لادن پا وشل و بریالی شول خوک چهره پا پاکستان که در حقانی دلی لشکر طیبه سپاه صحابه او حرکت المجاهدین پا سیر تور رستی دلی موجوده وی او در امریکا حکومت پا دی برخه که لاسته راوڑه نوونه لری نو در اوباما لپاره در انتخاباتو گتل امکان نلری پا پاکستان که هم در امریکا در پوزی اقدام پا اړه آوازی خورا پا زور که ده او در دوشنبه پورس پا اسلام آباد که در پاکستان چین او سعودی عربستان در امنیتی چارواکو ترمنز پا غونډه که هم پا دی مسئله خبره شوی کسا هم در پاکستان در کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلی چه چین در امریکا در فشارونو پا وړاندې در پاکستان در ملاتړ ډاډ ورکړی خو ښاغلی سعیدی بیا په دې برخه کې د پاکستان هڅې ناکامه بولی دی ویل تیر یوې میاشتې راهیسې پاکستان هڅه کوله چې په سیمه کې د امریکا په خلاف یو بلاک جوړ کړي افغانستان په دې بلاک کې شامل نه شو ایران هم د ځینو ستونزو له کبله چې د سیمې د اقتصادي بدلونونو او له عراق سره یې لرې نشي کولی په دې برخه کې له پاکستان سره کومه مرسته وکړي او چین هم په سیمه کې د خپلو اقتصادي ګټو په پام کې ساتلو سره تیار نه دی چې ځان په یو حتمي جنګ کې ښکیل کړي که څه هم افغان کتونکي دا ویره هم څرګندوي چې د امریکا پوځي اقدام به افغانستان هم بے اخیزی پرینک دی خود دوی پا وینا حکومت تا پکار دا چه لازم تیاره ونیسی دا کتونکو پا وینا پا افغانستان که دا ارتیا ور خوراکی موادو زیاده برخه لپاکستان نرازی او ممکن پاکستان دا ناتو دا اکمالاتی لاره پا بندولو سره افغانستان تا هم پا دا برخه که ستونزی جوڑه کدی چه افغان حکومت ور تا باید پیش بی نوسی خوله بل لوري ځینې افغان کتونکي بیا وایي چې ممکن امریکا د پوځي اقدام پر ځای لومړی په پاکستان د فشار لپاره له نورو لارو کار واخلي چې اقتصادي بندیزونه هم ممکن یو برخه وي عبدالرشید وزیری د سیمه ایزو چارو یو بل افغان څېړونکی دی دی وایي چې امریکا به لومړی هڅه وکړي چې په نړیواله کچه پاکستان د یو تروریستي هیواد په توګه معرفي کړي
زه فکر کوم چې اول به پوځي اقدام ونه شي اول په پاکستان باندې د فشار هغه درجه زیاتول دي دا درجه د دې ځای نه شروع کیږي اول کوم کونه په کټه شي دا د کوم کونو سره نړیوال بندیزونه په باندې هغه چې مطرح شي دا د نړیوالو بندیزونو سره هغه څوک چې د پاکستان سره نږدې اړیکې لري لکه چین او عرب او ځینې نور هیوادونه لکه ایران تر امریکا بعد لور ته هم مخ واړوي چې دغه هم د دننه تجرید کړي بیا په آخر کې دا احتمال موجود دی چې پاکستان د یو تروریست هیواد په حیث باندې په نړیواله ټولنه یا د ملګرو ملتونو په مؤسسه کې
د لومړی ځل نه ده چې د تروریزم په خلاف د نړیوال ائتلاف غړي پاکستان او د دغه هیواد استخباراتي اداره د تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي بلکې تر دې مخکې افغانستان هم څو څو وارې دا شکایت پورته کړی و اوس هم افغان کتونکي حکومت ته دا سپارښتنه کوي چې د پاکستان د روسي او راکټي حملو مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي ځکه د دوی په وینا د پاکستان د حملې هم له تروریستي ډلو څخه د امریکا د پام د اړولو لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده
د پاکستان پر حالاتو مو د یو شمیر افغان څارونکو نظرونه واوریدل د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمایرل مایک مولن تیر اونۍ د دغه هیواد د سنا په غونډه کې وویل چې حقانی شبکه په حقیقت کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI یو څانګه ده مولن پر ISI تور ولګاوه چې په افغانستان کې د امریکا پر ضد د پردیو په مټ جګړه پیل کړې ده د امریکا چاپ ټایم مجلې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستی د څرګندونو او د پاکستانی چارواکو د عکس العملونو په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی لنډیز به یې احمد تکل وړاندې کړي
هغه مهال چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن ویل چې حقانی شبکه په حقیقت کې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یو څانګه ده او ISI د خپلو اجیرانو په وسیله په افغانستان کې جګړه کوي نو تقریبا د ټولو افغانانو د اواز دا ازنګي اوریدل کېده چې ویلې مخخل ډیر مدیر رئیس هم دا خبره کوله خغلی مولند امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې ISI پورسته یو څو کلونو کې د امریکا او نورو اهدافو پر ضد د حملو له یوې لړۍ سره مرسته کړې لدې مخکې د کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلی وو روښانه خبره ده چې تروریستان د ISI او القاعده شبکې په ملاتړ او مرسته د افغانستان پر سیاسي مشرانو دولتي تاسیساتو او په هیواد کې پر ډیرا بهرنیو ځواکونو حمله کوي تایم مجله زیاتوي اتمر په دې خبره پوهېده خو په دې نه پوهېده چې ولې امریکایان په دې برخه کې کوم اقدام نه کوي او ځکه د پښتنه کړې و چې ولې له دوی سره د مرستو مخننی ول کیږي او کپر اسامه بن لادن دغه په خوندې ځای کې بریټ کیدای شي نو ولې دغه ترورستانو ځاله نه پنهخه کیږي چې پر بیګونا افغانانو او نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. اوس داسې ښکاري چې امریکایي وکیلان عینن همغه پوښتنې کوي. د ښاغلي مولن له څرګندونو وروسته د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې رئیس دیان فاینشټاین د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې حقانی شبکه د نړۍ د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي. ټایم لیکي که دا کار وشي دا خطر شته چې پاکستان د داسې یو هیواد په توګه وپیژندل شي چې د تروریزم ملاتړ کوي. خو ټایم مجله لیکي د پاکستان د دې دوارخیزې لوبې په خاطر ځینې خلک ښایي له دې کاره خوشحاله شي، مګر د دې ستونزې په حل کې به هیڅ راز مرسته ونه شي کړی. ټایم لیکي د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني له وژلو وروسته روښانه شوه چې ښایي له طالبانو سره سیاسي روغه به هغه ستراتیژي نه وي چې افغانستان په لنډ مهال کې د امن او سولې لوري ته بیولی شي، ځکه پاکستان هڅه کوي چې د سولې پر خبرو اترو اغیز ولري او دا هغه کار دی چې هند او روسیه یې هم غواړي. مجله زیاتوي افغان امنیتي ځواکونه که څه هم د پیاوړتیا په حال کې دي، خو تر هغه وخته چې د ایران حکومت یا ځینې کړۍ افراطي ډلو ته د وسلو او انفجاري موادو مرسته کوي او د طالبانو حقاني شبکې او د افغانستان د حکومت ضد نورو ډلو مشران په پاکستان کې دننه خوندي ځالې ولري، نو افغان امنیتي ځواکونه به ونه شي کړی چې په افغانستان کې امن او ثبات ټینګ کړي. هند له خپلو پانګونو سره مهمه ونډه لري او په افغانستان کې د دې هیواد حضور پاکستان اندېښمن کړی. له بلې خوا ایران، چین او روسیا چې په افغانستان کې د امریکا له حضور سره مخالفت کوي هر یو د خپل نفوذ او اغیز په فکر کې دی. ټایم مجله له کابل څخه د ټلګرامونو د کتاب د لیکوال او په افغانستان کې د برتانیا د پخواني سفیر کاوپر کولیس له قوله لیکي چې وایي د افغانستان ستونزه به تر هغه وخت اواره نه شي څو چې سیمه ییز قدرتونه د دې مسلې په حل کې دخیل نه شي.
بیا هم د پاکستان پر ارتباط، د پاکستان ستر اعظم د چین د عامه امنیت له وزیر سره په اسلام آباد کې ژمنه وکړه چې د بیلتون غوښتونکو چینایي مسلمانانو په ځپلو کې به مرسته ورسره کوي. وروسته د دې چې له واشنگټن سره د پاکستان روابط خړپړ شوي، دغه هیواد هڅه کوي چې له پیکینګ سره روابط سم کړي، خو یو شمېر سیاسي څېړونکي شک څرګندوي چې چین دې د امریکا په څیر له پاکستان سره مرسته او همکاري وکړای شي. احمد شیبر رپورټ لري.
د پاکستان ستر اعظم یوسف رضا ګیلانی له چین سره ژمنه وکړه چې د چینایي مسلمانو بیلتون غوښتونکو مخه به په خپل خاوره کې ونیسي. داسې ادعا کیږي چې د چین یو شمېر مسلمانان د پاکستان دننه پوځي روزنې ترلاسه کوي. چین تیره میاشت تور پوری کړ چې د دوی د مسلمانو بیلتون غوښتونکو کمپونه په ګاونډي پاکستان کې دي او هلته ترورستي زده کړې کوي. دا خبره چین د دې په دوام کړې وه چې په جولای کې د چین په شینجیانګ سیمه کې اویغور مسلمانانو بریدونه وکړل او لږ تر لږه 20 تنه د چینایي چارواکو په وینا په دې حملو کې ووژل شول. د پاکستان ستر اعظم په خپل خاوره کې د چینایي مشکوکو ترستانو د ځپلو ژمنه د چین د عامه امنیت له وزیر مینګ جین ژاو سره تر لیدو وروسته د سېشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړه. د چین د عامه امنیت وزیر د پاکستان له ولسمشر، د کورنیو چارو له وزیر او لوی درستی سره هم وکتل. په پاکستان کې یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې نظر دي چې چین به د امریکا پر ځای له پاکستان سره مرسته کوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په وروستیو کې په دې پسې ترنګلې شوې چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستی امیر البحر مایک مولن او دفاع وزیر لیون پانیتا تور پورې کړ چې آی اس آی له حقاني ډلې سره اړیکې لري. په پاکستان کې ځینې سیاسي څېړونکي داسې باور کوي چې پیکینګ له اسلام آباد سره په اقتصادي برخه کې هغه مرستې نشي کولای لکه څرنګه چې واشنگټن کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي او پوځي چارو څېړونکي عائشه صدیقه وایي که چیرته امریکا هڅه وکړه چې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې پر پاکستان بندیز ولګوي نو چین به مخالفت ورسره وکړي.
زه فکر نه کوم چې چین څومره مرسته کوي تر دې زیاته کړي. چین به زما په فکر مونږ ته مفت وسله هم را نه کړي. تر 1990 وروسته چین مونږ ته هیڅ هم مفت نه دی را کړی، مرستې نه دی کړی، بلکې یوازې قرضې را کړی دي. زما په فکر تر دې زیات نشي کولی. دواړه هیوادونه یوازې د افغانستان او منځنی اسیا په اړه ګډه ملګرتیا کولی شي. تر کومه ځایه چې مونږ ته امریکا په مرستو عادت یو، چین به هغه هم مونږ ته را نه کړي. یوازې دا دی چې تر یو څه حده سفارتي مرسته کولی شي. که چیرې داسې حالت جوړ شي چې پر پاکستان بندیزونه ولګیږي، نو موږ هیله کوو چې چین به په ملګرو ملتونو کې داغه مخالفت وکړي.
تیر اونۍ د امریکا د مشرانو جرګې د بودیجې کمیټې پریکړه وکړه چې د 2012 کال لپاره به امریکا له پاکستان سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې مرستې وکړي، خو په دې شرط چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترورستانو پر ضد جګړه وکړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپلو خبرو کې چې د دغه هیواد د ملي تلویزیون له لارې خپرېدې څرګنده کړه چې چین او پاکستان رښتونی ملګري دي او د چین دښمن د پاکستان دښمن دی. ګیلانی دا هم وویل چې د امنیت په برخه کې به له چین سره